اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د پلار او رور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري وادي او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې په خپله خور یا لور د پلار او نیکه په جایداد کې په میراث کې څومره حق لري؟
ستاسو نه مننه کوم چې ما ته دا وخت راکړ چې په دې حساسه او مهمه موضوع باندې خپل نظر در سره شریکم. ډېر شک نشته چې ښځه چې الله جل جلاله پیدا کړي د جاهلیت په وخت کې د ښځې سره ډېر زیات ظلم کېدو، ډېر زیات حقونه د ښځې نه اخیستل شوي وو، حتی د ژوند حق هم ورنه اخیستل شوی وو. قرآن کریم دې ته اشاره کوي چې وید الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت. مشرکینو به خپلې لورګانې ژوندۍ خښولې، د خاورو رنګ بکولې، په دې باندې به دوی شرمېدل چې څنګه د یو نارینه سره بیا لویه شي بیا واده وکوي. او د واده کیسې ډېرې ګاډې واډې وې. یو سړی به د څو ښځو سره ودونه کول او د ښځې نه یو شهواني متا جوړه شوې وه چې نارینه ورنه خپل خوند اخیستو. همداسې د میراث حق اصلا نه و، په جاهلیت کې نه و. د ډېرو زیاتو حقوقو د سلب د موضوع نه یو هم د میراث کوم هغه چې حق چې وه اصلا ښځې نه درلود، د تعلیم حق یې نه درلود، د نارینه وو سره په مشترکانه بعضې کارونو کې حق نه درلود، د ژوند حق یې نه درلود چې هغه لوی یو حق دی. خو کله چې د اسلام مبارک دین راغی نو په دې رابطه باندې ښځې ته ډېر زیات حقوق ورکړل شول، د ژوند حق ورته ورکړل شو، د میراث حق ورته ورکړل شو، د تعلیم حق ورته ورکړل شو، د بزنس او تجارت حق ورته ورکړل شو. ډېر زیات هغه کارونه چې مشرکین ورنه اخیستي وو اسلام ورته ورکړل. ستاسو د سوال په رابطه باندې الله امر کوي چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. د میراث په رابطه باندې الله جل جلاله مفصل آیتونه په دې رابطه باندې نازل کړي. الله فرمایي چې للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیب مفروض. الله جل جلاله د نارینه لپاره او د ښځې لپاره د دوه لپاره د حقوق په میراث کې داخل کړی.
په یو شمیر کورنیو کې که څه هم لیدل کېږي چې هغه لورې واده سوي یا خورې واده سوي، اقتصادي وضعیت ډېر خراب وي او دا کورنۍ په دې پوهېږي چې موږ سره په هر څه کې حق لري، وایي دا دود نه ده، رواج نه ده، داسې مسایل یادېږي. په دې عقل تاسو څه وایې؟
د جاهلیت د وخت دغه عادتونه او دغه رواجونه پاتې دي. او د جاهلیت په وخت کې به هم مشرکینو دا خبره کوله چې زمونږ پلارونو او زمونږ نیکونو دا کار نه دی کړی. که چېرته مونږ دا کار وکړو نو دا زمونږ د عنعنې او زمونږ د رواج او زمونږ د سیستم سره په ټکر کې راځي. د جاهلیت نری دي چې کوم انسانان ځانته متحدر انسانان وایي، ځانته مسلمانان وایي، او د خپلو ارزښتونو او اسلامي مبادئو په رڼا کې ښځې ته کوم حقوق ورکړل شوي هغه باید د پښو لاندې نه شي، حق باید ورته ورکړل شي. او که هر څوک داسې کارونه کوي نو د دوی او د هغو انسانانو چې په جاهلیت کې د اسلام د مبین دین د نازلیدو مخکې دوی چې ژوند کولو هېڅ فرق نشته، د دوی او د هغې هېڅ فرق نشته. صرف دا انسانان چې دوی لمنځونه کوي او کلمې وایي او روژې نیسي، خو د اسلام خو منهج کامل منهج دی، شامل دین دی. دا خو صرف داسې نه دی چې یو اړخ د اسلام سړی راواخلي او نور اړخ یې به پرېږدي. اسلام خو صرف ږیره او لمونځ نه دی، هو دا اساس دی، خو مهم دا دی چې اسلام من حیث یو مفهوم، من حیث یو کتالوج چې الله جل جلاله انسان دنیا ته رالیږلی او د انسان سره یو کتالوج رالیږلی چې لکه موږ تاسو د ماشینه باز چې اخلو یو کتالوج ورسوي چې څنګه د ماشین استفاده کړو. نو الله جل جلاله چې کله انسان دنیا ته رالیږلی دغسې یو کتالوج رالیږلی چې هغه ته قرآن کریم وایي. په دې قرآن کریم کې دا ټولې تفصیلي ذکر شوی چې څنګه د انسان سره تعامل وکوي، د انسان څنګه د خپلې کورنۍ سره تعامل وکوي، د انسان څنګه لوی شي، څنګه ژوند وکوي، او څنګه واده وکوي، او څنګه بیا د واده څه حق لري، ښځه څه حق لري، اولادونه څه حق لري، لورګان څه حق لري، او ماشومان په پلارونو باندې څه حق لري، مورګان په اولادونو باندې. دا ټول حقوق ذکر شوي په منهج یو کتالوج کې الله جل جلاله ته ټول شی ذکر کړي. نو موږ باید که په الله ایمان لرو او د آخرت ورځ باندې ایمان لرو او په پیغمبرانو په ملایکو باندې ایمان لرو، په قرآن کریم باندې زموږ تاسو کتاب دې په دې باندې ایمان لرو، نو دته باید کامل تسلیم شي. ایه الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ای مسلمانان، تاسو په اسلام کې کامل داخل شئ. پس مکه وجود اسلام یو طرف راواخلی، یو لوری راواخلی او نور لوري پریږدي.
ډاکټر صاحب، که په دې اړه ته خبرې وکړې چې یو خور یو لور د پلار او ورور په حق کې څومره حق لري؟ مثلا د سی ویل کیږي چې دوه برابر به ورور حق اخلي، یو برابر به خور اخلي. د غره ته وځي کړی
میراث مسله چې دا ډیره پیچیده موضوع ده. د خویندو حق دی، د ښځو حق دی، د مور حق دی، او هر موضوع چې د جدا بیا مسائل لري. نو د میراث مسله چې دا معقده مسله ده، او که څوک دوی په حق کې ظلم ونه شي. ما تاسو مخکې د کوم حدیث شریف مولا وسو چې لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. لکه څنګه چې نارینه حق لري هغه شی چې د مور پلار نه پاتې کیږي یا د دوستان نه پاتې کیږي، همداسې لکه څنګه چې نارینه حق لري همداسې ښځې هم حق لري. دا لږ وي او که ډېر وي، خو داسې یو نصیب دی، داسې یو قسمت دی، داسې یوه برخه ده چې الله جل جلاله تاسو ته وصیت کوي. ومخ تاسو ته وروسته چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه وو چې څنګه په دې کې حق دی همداسې د ښځو هم حق دی.
بله، که چیرې داسې یو موضوع رامنځته کیږي په عامه خبره خور لور احتیاج واوسي، د پلار له میراث نه حق ورنه کړل سي، دا څومره ناامیدي دې ته درېږي او څومره مشکلات سره مخ کیږي او کومې بدې پایلې به لري؟
زما په نظر باندې چې دا یو ظلم دی. کوم افغانان چې ځان ته افغانان وایي او بیا خو موږ تاسو افغانان غیرتي خلک یو، زه داسې وایم چې څوک چې د خپلې خور مور حق اخلي دا بې غیرتي ده، دا د دوی په حق کې جفا ده او د دوی په حق کې ظلم دی، او دا ظلم به ونه بخل شي. حتی که چېرته خور مور دا حق ونه غواړي، هم باید حق ورته ورکړل شي. لکه څنګه چې د نصاب ته نارینه اکثر ورونه موږ تاسو ګورو چې کله ورونه سره جنجال کوي او سره لانجه کوي، وایي چې کله دوی بیلېږي خپل مال سره ویشي. عادتا په دې کې زموږ ستاسو افغاني خویندې او میندې چوپ اوسېږي، هغوی خپل آواز نه پورته کوي. خو زما په نظر باندې چې دا د هر هغه انسانانو چې د هغوی حق نه ورکوي، هغوی خپل ضمیر باید ملامت کړي، خپل وجدان باید ملامت کړي. زما په نظر باندې دا به ډېر سخت وي چې د انسان حق وي او ستانه حق ونه غواړي، او ته هم په دې باندې پوه شي چې د انسان حق د تا سره شته. زه نه پوهېږم چې دا به څنګه ضمیر وي او څنګه وجدان به وي چې د دې خویندو او د میندو حقوق خوري او په دې باندې خېټه اچوي، او خاص چې هغوی احتیاج ولري. حتی که چېرته محتاج هم نه وي، که چېرته ډېر زیات بډاګانې هم وي، خدای د هغوی حق دی. اسلام ورته د حق ورکړی، قرآن ورته د حق ورکړی، نو باید ضرور د حق ورته ورکړل شي. هغوی خواښه ده حتی که چېرته پیسې هم ولري، د هغوی خواښه ده چې په دې باندې دوی به صدقات کوي او که چېرته خیرات کوي او که چېرته بل چېته په هبه باندې ورکوي، د هغوی خواښه ده. خو دا چې د هغوی نه دا اخیستل کېږي او دا کنسل کېږي او دا قبض کېږي، دا ډېر لوی ظلم دی. او دا لکه تاسو مې روایه وکوله، د خویندو او د میندو خاص نه چې هغوی باندې پوه شي، اکثره خویندې په دې باندې نه پوهېږي. که چېرته په دې باندې پوه شي، ډېر نفسی ستونزې دوی ته جوړېږي. حتی دوی داسې یو قسم فکر کوي چې آیا موږ انسانان نه یو؟ د موږ حق ولې خوړل کېږي؟ آیا موږ په دې کورنۍ کې پیدا شوي نه یو؟ آیا موږ د پلار او د مور نه نه یو پیدا شوي؟ د مور نه موږ شیدې نه اخیستي؟ زما د ورور څه فرق شو؟ چې اسلام یو حق ماته راکړی، نو دا بیا کوم مذهب دی او کوم قانون دی چې زما دغه حق سلبوي، زما د حق اخلي؟ د هغوی هغه نفسي کومې ستونزې چې دي، هغه په خپل ځای باندې او کله کله بیا ښځې ته بیا متاسفانه بعضې صحي ستونزې او مشکلات د ورته جوړ شي، او حتی کله کله هغه بیا محاکمو ته چې هغه کوي عریضه وکوي په خپل ورور یا په خپل نورو دوستانو باندې، هغه بیا ډېر ضعیف کار وشي. یو ضعیف انسان په ټولنه کې چې هغه ښځه ده او معزز انسان، هوا چې پټه شوې ملغلره ده، هغه راځي بیا محکمې ته ځي او بیا قاضي سره ته ورځي او بیا دعوا کوي او بیا خبره محکمې به د کورنیو مسایلو کې بیا خبرې کوي او هغه هم سره مشغوله وو. زما په نظر باندې ښه خبره ده چې هر ورور او هر پلار په دې باندې فکر وکوي چې د دې معصومو انسانانو او د دې بیچاره انسانانو حقوق ورته ورکړو، مخکې دې چې دوی وغواړي او مخکې نه چې د خبره محاکمې ته لاړ شي، مخکې چې دوی ته صحي او نفسي ستونزې جوړې شي، نو دوی حقوق باید ورته ورکړي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې په پایل کې ورته اشاره وکړه، که راسو دې ته ولې دغه ورور دغه پلار دسې دوه رنګي کوي، د زوی او لور ترمنځ فرق قایلی، د دې طرفدار وي چې هغه جایداد هغه مال زوی ته پاتې سي مګر د لور طرفدار نه وي، ولې کورنۍ داسې یو کار کوي؟
لور او زوی دوه سترګې دي، د ښې او د چپ سترګې فرق نشته. او هر هغه څوک چې د دې فرق کوي، زما په نظر باندې چې هغه عقلي ستونزه لري او فکري مشکل لري. بالعکس، لور باید خلک ورته ډېر زیات توجه ځکه وکوي چې لور عاجزه وي. دغه انسانان چې د دې حق نه ورکوي، په ډېر جرأت سره باید خبره وکوم چې دوه خبرې دي: یا خدای جاهلان دي نه پوهېږي، چا ورته خبره نه ده کړې، او که چېرته دوی پوهېږي او په دې باندې دوی علم لري، نو دا خلک د الله نه یریږي. دا خو ډېر خطرناکه خبر ده چې یو څوک د الله جل جلاله حقوق ورنه واخلي. دا د الله حقوق دي چې خپلو بندګانو ته ورکړي. الله خو ظلم ډېر بد راځي، او الله چې دی هغه خو عادل ذات دی، او الله جل جلاله چې بعض مسائل با انسانانو باندې نازل کړي، هغه که نارینه دي او که ښځه ده. خو د مثال په توګه باندې عبادت دی، مثلا عبادت هم نارینه کوي او همي خزينه کوي بس دوی کوم مالی حقوق چې کوم چې نارینه دي نه ده زنانه لپاره هم دي نو هر هغه انسانان چې دوی حق نه ور کوي متاسفه شي یا جاهلان دي نه پويږي هغه باید پوشي د علمي سره باید دوی اوچت شي د علمي په هواي د باید اوچت شي تاسو رسنې ته کې زیات مهم رول دي چې دخل باید پوشي او هغه انسان چې نه پويږي او دې پوښتنه کوي فسأل اهل ذکر ان كنتم لا تعلمون تاسو پوښتنه کوي خلک چې نه پويږي د اهل ذکر دي درته اهل ذکر نه د اهل تخصص مطلب د مفتي صاحبان او علماء کرام و مولانا صاحبان اذن دا پوښتنه کوي چې دې قائد څه حقوق دي که چیرته پوښي او دا حق ورته ورنکړي زما په نظر باندې دا یو لول ظلم دی دا داسې یو ظلم دی چې دا په خلکی گینه او په دې باندې د انسان په دنیا کې هم متاسفانه چې رنگ به تور وي او نوم به بد وي او په آخرت کې هم الله جل جلاله دې انسان سره که چیرته ونه بخښي نو شدید حساب ورسره کوي.
بله دغه مال چې هغه د یوې خور حق دی د یوې لور حق نه ورکول کیږي آیا په دې باندې هغه کورنۍ چې په دې حق باندې سترګې آیا خبه ایور باندی وسی؟
خوره که حرام پا حرام الارزی پس یقین وکاوی چه هر تومره که چرت زیاد مبالغ راشی و چارتا حرام وی هم دست پا حرام الار باندی به ورنزی در طول حقا حقوق چی ده خواهین دودی حتی که چرتا محرم وی زن انسانان پا افغانستان که ولور پنام باندی و مبلغ اخلی بخبال خور لور باندی لکه آقا چی خرچوی تاسو د هغه خلک نه پوښتنه وکوئ د هغې نارینه ونه چې کوم ولور اخلي په خپل خور او مور باندې او یا د هغه انسانانو چې هغوی د خپل خور او مور میراث ته څنګه پټې کړي وي هغه ورنه اخلي ورنه غلا کوي البته د غلا ده که چېرته انسانان پوه شي نو تاسو پوښتنه ور وکوئ تاسو یقین وکوئ چې هغوی په خپله وایي چې موږ بالکل ورباندې پوه نه شو او داسې دغه مبلغ رانه ولاړو لکه بالکل په هوا کې چې هغه شوی مصرف شوی وي واوره کې لیکل دي واوره کې لیکل نه پاتې کیږي نو دغه مال قطعا حتی که چېرته په مادي انداز باندې انسان ته ګټ هم ورسېږي چې ورباندې واخلي نو تاسو یقین وکوئ چې په شي کې خیر نه شته په دې کې برکت نه شته په کوم شي کې چې برکت نه وي خیر نه وي الله نه وي پکې هوکې اصلا خیر نه شته الله جل جلاله هو چې انا ثالث شرکائي ما لم يخن احدهم الاخر زه د دوو شریکانو ثالث دریم ګایم چې تر څو دوی یو د بل سره اختلاف نه دی کړی بل ځای کې فرمایي چې انا ثالث شرکائي ما لم يختلف او بل ځای کې چې ما لم يخن احدهم الاخر چې یو بل سره خیانت نه کړی یو بل سره اختلاف نه کړی دلته هم خیانت راځي او هم اختلاف راځي ځکه چې په دې کې د خور او ورور دوه سره شریکان دي د کوم حق دی چې ورور حق اخلي او د خور حق باندې سر یې پټوي او هغه ورنغلا کوي د دې معاملې نه الله بهر کیږي کومه معامله کې چې الله نوی تاسپله وای آیا باید بخیر وی باید و برکت وی دغه نه به موږ تاسو ګټ واخلو قطعا ور دغه نه ګټ نه کیږي نو دا ډېر بهتره خبر ده چې خپل پاک مالونه موږ چټل نه کړو د خور مور په حق باندې او د لور په حق باندې او ته خپل حق ورته ورکړو الله تعالی جل جلاله موږ تاسو دغه ضعیفان او فوج لکه مخکې ما تاسو ته حدیث ول وسو زموږ نسبت به هم کوي موږ ته بریا به هم را کوي او زموږ تاسو د برکت سبب به هم کیږي او زموږ تاسو به رزق به زموږ تاسو د دوی په وجه باندې د همکارۍ سره د دوی سره د حقوق ډول په وجه باندې بزیاتی.
بله وضعیت دا رقم راغلی ده چې اوس په افغانستان کې میرمنې محاکمو ته مراجعه نشي کولای لبلې خو دوی خپل وظیفې مل لاس ور کړی دی اوس احتیاج دی امدغه چې میراث دوی لري لپلار لورور ورته پاتې ده په دغه وضعیت کې تاسو د خويندو ته څه ویل لري کوم لارې خپل یې کا تر څو خپل حق ته ورسیږي
خويندو ته وایم چې تاسو خپل حق وغواړي او تاسو خپل کوم حق چې وي هغه په داسې شکل باندې وغواړي چې تاسو د مخ او به هم محفوظ پاتې شي او تاسو خپل حق هم غوښتي وي د حکومت مسئولیت ته چې باید اوی د محاکمو په واسطه باندې نارینه دې ته مجبور چې باید اوی حق ورته ورکړي هغه په هوای ډېر زیات مهم دی علما کرام د خپلو منابرو نه او د خپلو مساجدو نه او د خپلو کوم موجوده وسایل چې ورسره دي هغوی په هوا کې دوی باید نارینه و دغه پیغامونه او مسئولینه ورکړي چې دوی د الله نه ویرېږي او خاین ته خدما دغه دی چې ډېر د حکمت او ډېر ځکه چې دوی عموما یعنی حیواناتي دي دوی صبر وکوي او تحمل وکوي او حوصله وکوي او خپل حقوق وغواړي بته دوی د حیا او د ادب چوکاټ کې دوی د خپل حقوق وغواړي او دوی حکومت ته د ازمایو خواهش ته چې مخکې دې نه چې خواهی د حقوق وغواړي باید هغوی خپل تصرف وکوي او حتما به دوی تصرف کړی وي او په محاکمو ته چېرته دوی مراجعه وکوي زما په نظر باندې چې محاکم ورنه حتما ځکه دا شرعي مسله ده دا دیني مسله ده او دا حقوق دي حتما به هغه حقوق د زنانه ورته اخلي
که نارینه و تم یو څه ولرو هغه کسانو ته چې په حق باندې سترګې پټي مخکې تر دې چې خبره محاکمو ته ورسیږي په کور کلی کې سپینګیری را ټول سی او خبره لوی سی دوی ته څه کول پکار دي چې ډیر په آرامه باندې دغه حق چې د خور کیږي د لور کیږي دا ور کړی تر څو هغه یو غټ متال د وای غوټه چې په لاس خلاصي خولې ته ضرورت نسی
هر نارینه ورور ته اول ځان ته ټول نارینه نظم دا په ډیر احترام او درناوي باندې او نخواهش ته چې دوی خپل سرونه ښکته کړی خپل ګروان ته وګوري او دوی وګوري چې ته حق چې زما د لور دی زما د خور دی او زما د نور هغه اقربا او زما په مال کې بعض باید ورته ورکم. دا ضعف نه دی، دا کمزوري نه ده، بلکې دا غیرت دی او دا عزت دی او دا شهامت دی. او هغه ورونه چې نور بعضې ورونه پیژني چې هغوی د خپلو خویندو د میندو او د خپلو لورګانو حقوق ورنه اخلي ورنه قبضوي، هغوی ته زما دا خواهش دی چې هغوی د یو وسیله شي، هغوی د خیر او د ښېګڼې سفیران شي، خپلو دوستانو باندې کار وکوي. او علما کرامو نه زما دغه جدي خواهش دی، محس دوی او شاګرد چې دغه مسائل په ډېر نرم الفاظو باندې په ډېرو ښو الفاظو باندې دا ورورسوي. د اکثرو خلکو متاسفانه زه چې ورسره مخامخ کېږم او بعضې پوښتنې کوي، دوی نه پوهېږي متاسفانه، ځکه چې دا هوا په هوای چې دا ضعیف دی، کم دی. نو دغه هوا په هوای باید زیات شي. او نارینه و نه زما دا خواهش دی چې هغوی باید خپل ځانونه پوه کړي، او که چېرته دوی پوه وي نو بیا د الله تعالی جل جلاله ویریږي. سبا لک تاسو مهرباني وکړه بیا به حاکمو ته خبره وي، بیا د کلي سپینګیرو غونډي به د منطقې خلک په دې باندې خبره کوي. نو ښه خبر داره چې موږ تاسو افغانان غیرتي خلک یو، حتی چې زموږ ستاسو په کلي په ګاونډ کې چې بعضې ښځې چې هغوی کونډي وي او هغوی غریبانې وي، هغوی فقیرانې وي، کمک ورسره کوي، افغانان ورسره ودرېږي، بغیر دا چې د هغوی سره د وینې شریکي وي. خو دا چې وینې شریکي وي هغه یعنی الاقربون اولا بالمعروف، لکه رسول سلام چې وایي دغه لنډ دوستان چې دغه ډېر زیات اولویت لري په دې باندې چې ورسره همکاري وشي. نو دا خو د هغوی یو حق جوړېږي، او دا حق چې دی الله جل جلاله خپله نوم یې حق دی، او حق دی د یو مظلوم انسان حق هیچا ته نه بخي. او تاسو د مظلوم د خیراونه تاسو ځان وساتئ، ځکه چې مظلوم خپله خیرا باندې او خپله بددعایي باندې خپل حق الله جل جلاله نه غواړي، او الله جل جلاله د هیچا نه خپل حق نسبه او حتما هغه حق ورته ورکوي. چې کله ورته ورکوي او څنګه ورته ورکوي دا الله کار دی، خو حتما هغه حق ورته ورکوي. نو مخکې دا چې دا حق زموږ ستاسو نارینه ونه واخیستل شي، په زور ونه واخیستل شي او مظلوم ته ورکړل شي، دا به ډېره بهتره خبره وي چې موږ خپله دغه ادبي جرأت وکړو او د خپلې خور لور ته دا حقوقي ورته ورکړو، او په ډېر درنښت او په ډېر عزت باندې، ځکه چې د هغوی سبا ته اولادونه راځي، د هغوی ژوندونه کېږي. او دغه مسایل د وروسته حتی کله کله په ځینو منطقو په بادیو باندې بیا اوړي متاسفانه. او ځینې خو همداسې په جهل کې پاتې کېږي، خور خبره نه ده او مور خبره نه ده او لور خبره نه ده، زما څه حق دی؟ نو همداسې د بینرمۍ ورنه خوري. نو په دې کې چې د آخرت ورځ باندې زموږ ستاسو نه حساب کېږي، او الله رانه پوښتنه کوي، او حتما د هر مثقال ذرې پوښتنه د آخرت ورځ باندې کېږي. دا بهتره خبره دغه ده چې خپل د آخرت پیټی موږ سپک کړو، خپل د آخرت په خاطر باندې کوم سبا چې دا زموږ ستاسو خفیف شي، په دنیا کې د خلکو حقوق ورته ورکړو او خپل ځانونه بغم نه کړو.
که څه هم تاسو د خپرونې له پایله تر اوسه پورې په دې خبر باندې ټینګار وکړ که یو ځل بیا هم اورېدونکو ته دا ووایي چې خور و لور د پلار او ورور په مال کې حق لري، دا ورته باید ورکړل سي، دا واضح کړي. ډېر بخښي،
قرآن کریم د ښځو په رابطه باندې سورت رالېږلی او په دې کې تفصیلي د حقوق د ښځو ذکر شوي. لومړی چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې وحي راغی، ښځو ته لاړو، بي خدیجې ته لاړو رضی الله تعالی عنها، ته او د ښځو نه مشوره اخیستې، او په ښځو باندې ډېر زیات فوکس شوی. او دغه ښځې چې دي دا انما النساء شقائق الرجال، دا د نارینه و سره قوت دی، لکه ښځه او نارینه شپه او ورځ مثال لري. نو دا د دوی حق دی، زموږ ستاسو نارینه و زموږ ستاسو مالونو کې د حق دی، د حق باید ونسپول شي، د حق باید ورته ورکړل شي، او حق مخکې نه چې زموږ ستاسو نه واخیستل شي، راځي چې موږ تاسو خپله ورته ورکړو. او دا یعنی عامه پوهاوی موږ تاسو زیات کړو چې هر هغه څوک چې د خور لور حق نه ورکوي، هغوی سره موږ تاسو په ډېر حکمت باندې پټه باندې ورسره کښېنو، ورته وایي متوجه کړو چې دا حقوق ورته ورکړو. او خویندو ته هم زما دغه پیغام دی چې هغوی خپل حقوق وغواړي، البته په حکمت او په د دوی کوم عزت او د پردې په چوکاټ کې خپل حقوق وغواړي. هغوی هم چوپ نه شي، او هغوی هم باید پوه شي په دې باندې زموږ دغه حقوق دي، څوک یې راکوي او څوک یې نه راکوي. خویندې هم باید پوه شي، او نارینه هم موږ تاسو باید حقوق ورته ورکړو. الله جل جلاله توفیق غواړم چې دغه دین کناسو شامل منهج چې موږ الله را لګلی او کتلوی د انسان لپاره په دې باندې موږ تاسو نه پوي کړو، او په دې باندې بیا خپل ژوند کې عملي وګرځو تر څو په ټول ژوند کې متاسو شاله اوسي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دی سلامت اوسي.
الله تاسو هم ژوند دی لري مهرباني.
دران دوستانو داوا دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د پلار او ورور په مال کې د خور او لور په حق باندې خبري وسوي. په دې خبرونه کې لمون سره میلما و ډاکټر حیات الله اتیت، تربیه مو الله مال او ملګری.
پر مخت دل پسای وانی یسیدی داد چک دی کدی ستوری داسمان یسیدی نند دا پر مخت دل پسای وانی یسیدی داد چک دی کدی ستوری داسمان یسیدی
ازادي راديو نیم ساعت خبری مجله اوري.
ده ازادي ملما د ازادي رادیو د نړیوالو ملمنه مو یو د سیافان ډاکټر د چیل دول سیسو راهیسی په بریتانیا کې اوسی. اوس د یواسي طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ایاس زمو شاوردونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوی
اوس دغه دی خپل د روختون کار سم ده کم کړای مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو سه په کوم ورځ کار ته زم نو 15 بجې زبایت راځي سم او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندې اوس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د روی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کوم سه کوم د سنټر ته ځي او بعد لږه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا وو بچې باید زل کور اوسم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت او 15 دقیقې مال کور فاصله لري.
د لندن د روختون شرایط څنګه دي؟ هغه روختون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت شوم. شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضی یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سه کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره د ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سی اخلم، هر لاس شروع ما اغوی ته زه یو شی ور زده کوم او سه کوم لمانه تجربه زیات لري زه هغونه هر په هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په امغه وخت کې موږ یو لبل نه زده کوو هم، څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري څوک کم لري، خو یو لبل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې ژدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو برته نه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منی. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي چې اکثر سه ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله چې یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سه زه داسې فکر کوم آیا ته راسره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې چې کوم بل څه به دې مریض په ګټه یې. بیا چې زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه زیاته یا رتبه جګه یې تر ما نه پوهه زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم یا کیدی سي هغې یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنه یې خبره نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
دې نه مخکې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورځو، یو ډاکټر د کار یوه برخه ده سې په هغه کې، یعنی زه خپل تر ځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سې هغوی ته زه زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سې ته خپلو شاگردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروری برخه ده ماده کار سه زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم کنه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو او په ډېره مینه او علاقه سره باید په هغه څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم سه هغه له مانه مشرم ده، کېدای سي سه د روغتون رئیسم یې، خو د صحت له نقطې نظره را د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په هیڅ کومه فیصله.
مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز دی انجنو په لیسه کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو، بیا په هغه کې که څم چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحانو خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه ټول سه انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چه انتخاب کړم؟ اول وای مطب انتخاب کړم، بس د هغه په غوښتنه مطب اول انتخاب کړو، دوم انتخاب مې مطب ولیکو، درېیم مطب ولیکو، ما د درې انتخابو هغه درلود، ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطرې خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم، د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې و. یو لیسه سې کندوز په ښار کې وه، او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ و او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ و، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول، هغه د جدي میاست وه، سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دی به شاید وه چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم وینو یخ به شاید ډېر کېدو،
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و، دا شیان نه ول، نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ، بیا د کابل طب ته لاړئ، هغه مو تر پایه ولوست؟
دیر لسوا پینزو سم که کابل تب تراغلو، بیا دو کالا و روز تا سکله دا د شوروي يرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا د کله روسي عسکرو سه اشغال نو وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو. نو پوهیږو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته هجرت وکړو راغلم.
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته؟ بیا په پېښور کې مو تب ته دوام ورکړو؟
نه، د لخاطر سیما د هیڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پېژندل شوي ول، د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو. نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم. او سه بیا کله دوم کال سه بیا یې زه ما درخواست ولېږو، بیا یې زه لاهور ته ولېږلم. نو لاور کې بیا هم همدا خبره وه چې د ګوندونو کارت غوښتلو سه هغه ما سره نه و، زه په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې، سه د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بدل دې سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیم سن په امتحانونه یې واخیستل. بدل هغې بیا ماته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې دی لاهور؟
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو، کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتاً شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای چې زه په ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه. نه یوازې ما اول ځل، خو په ښو نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړ. او افغانانو په لاهور ته ویلو یو تعداد، او هغه داسې نه ده چې زه دوی ملامتومه، هغه د زه بله خاطره دي، یو تعداد و سه دوم چانس کې یا دریم چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو، لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سی وایي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی دې له خاطره چې ته په ښو نمرو بریالی سي نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې سټنډرډ ښه ده، سي هغه د کانکور امتحان خپله په یو معیار باندې ولاړو، د هغه معیار دومره ښه و سي شاگردان سے، یعنی دے شی استعداد خواندن و آخو با آخو که دلیت چاس دیر علاقه در لو دلکم لزدکری سره آخو با کامی بیدن. خو پاکستان کی یو بل سیستمو سے دے آخوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لو دل سی باید راسی، آو دوی دی سیت پوی ساب را دل سی پیغه که ضرورنه دسی دوی آخو تاکر شاگرد و آخوی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آغا بی اخستن شاگر تکره او کنو، نو آغا سی کلا به تب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی.
کلا چه لب تب فارغ شوی نمرنه کارمو چی ری پیل کرده؟
یعنی فارغ تحصیل سومل پنجاب نه، بیاراغ لمردان که ماستاد او کو شپک نیسی می پیشور که او کو، او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاغې کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوي کولای سی ریزیدنشل کار ورته وایي سیاله ته باید پروختون کې کار نو کو ستل سی ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما یا په هم زیاته سی او تجربه می زیاته سی او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو یعنی د خاصې ورکړې سیزالته کار شروع کړم خو هغه ول پښتنه دا وسه تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخیستل سي دغه ګوندونو له رهبرانو نه له یو نه تاسو ماته خط راوړئ مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی ده سې هغه مسلمان دی زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه سې هغه فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځمکه کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
بم څو کال ته کار وکړو په پیښور کې
درې نوی نتر نه نیوی پوری سره کار وکړو نو نه سو نه نیوی
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید مې هیڅ وخت سوچم نو کړې فکر به مې نو کړې چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینیک کې ډېر مصروف وم ډېر راضي وم او ډېر تسلی کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په نونس سوا ونې کې ما واده وسو او بیا اتنی وی کې ما زور پیدا سو سو مې یو څه تکلیف درلود ناروغ د زړه تکلیف درلود او سه باید عملیات وسی پاکستان کې د ماشومان او ستر یو کلنی نه ورکایي یا کوچنی د زړه جراح نه درلود نو بعد لگه بیا ما خوانده تصمیم نویسه راسو انگلستان تا او دلتا امتیانو نموکرو او ما ده زوی ده ده زره ده عملیات تعقیب سو ده زره داکتر اغا ار شپک میسه باد کتلو او ما ایناتو داشیانه کول اغا موتو بکو سمتو گوسی و خلاسی و بعد لگه بیا گوری شپک دو زلی شپک میسه ما کار پیشدو کده دو میسه په دې دوه ځلې چې پکې ما دومره وکولای شو سي ام خپل کوچنیانو سره په کور کې وسم ام د تخصص امتحان لپاره مې آماده کې ونیوله
تاسو د ویدا سي ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیاست د کور چارې هم ډېرې زیاتې د کور کار هم ډېر زیات دی د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
لدی ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډیر زیاته غواړي حوصله غواړي دا بالکل سم ده د کور چاري لوي خووي ماشومان مې ول دواړه وړبل خو بیا مخصوصا چې ډیر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت لدی مازو او سیاه مریسو
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه وسوي چې کی
لور مې ماشالله شوبه یو خو په کې دوه خبرې دي یو خو په خپل سبقو کې شو خوري استله او بل دا د سي خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیات مینه ده تر اوسه پوری د دې په وجود سي سمیل نيسته نه دلته یو ځل د اتلې د کابل ته په 2000 کې چې دا وکړه بو په کابل لیدلې نه ده خو څومره اوریدلې دي او څومره اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري
وسوي
دا تب وایي او امپیریال کې وایي چې په لندن کې ده نه امپیریال پانتون د دنیا په ډیرو شو چتو او متبرو پانتنو کې حسابې شي په کوم څه وایي اوس شاشې ماشالله پنځم کال ده زم کې دا یو څه د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دې خوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم د د صحی اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته، یعنی په مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم نه چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوې تیوري پکې مطرح کیږي او نوې څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس په الحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس دی، لکه له شونځي نه شروع شوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تللی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یوه ته چې زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی غوښتنو ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپلې ستونزې وایسي چې زه درسره حل کړم، او زه د نوې څېړنو کې پیدا کړم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سي دي دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی، هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکله ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د ایمان اخترګنې په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي، نو دوی کېدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله چې ته به دا ستونزې ما سي تیرې کړې دي، یعنی کېدای سي نورو ښځو باندې داسې تیر شوي دي. له شروع نه همدا خبره وه چې ته به دلته خپل مسلک نه پر مخ بیا په مسله کې به پرمختګ دلته نه کوي که به کوي بیرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که هلته نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا وسې که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه و. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای، ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د آزادۍ مېلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.
پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یو وخت مدام مدام را سچنګ سچنګ ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یو وخت مدام مدام را سچنګ سچنګ ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلا تم یو وخت مدام مدام را سچنګ
ستا پلاس کی جام جام خدای دی را پخلاک من بیا وقت تل مدام زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.